سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو د خبري مجله هم د شیبا پر رادیو سربېره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه کتلې او ریدل شي. په لې په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سنگړی راپور ورکون کې ریچارډ بینټ پرون پنځبه په برلین کې د جرمني لا باندنی چار وزیر انالینا باربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریچارډ بینټ سره په کتنې کې ویل دي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو لا ملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون ماتېدونکی نه دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم درز ویل دي چې په دې کتنې کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړې دي. له بلې خوا بینټ پر خپل ایکس شبکې یا ټویټر لیکلي دي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وګوري. نصر کنعانی پرون په یوې خبري غونډه کې ویل که په منظم ډول د دوی تخنیکي پلاوی د اوبو اندازه له نږدې وویني ورته به څرګنده شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالي څومره اغېز کړی دی. په وروستیو ورځو کې د ایران یو تخنیکي ټیم د اروزګان ولایت په دهره رود ولسوالۍ کې د هلمند یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. وروسته یې وویل چې وچکالۍ د اوبو سطح ټیټه کړې ده. د امریکا پوخانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جورجیا د اټلانټا په فولټن زندان کې د $200,000 د ضمانت په وسیقي آزاد شو. ټرمپ د تورونو د اورېدو لپاره نن زندان ته ورغلی و. هغه په هوایي ډګر کې خبریالان ته وویل چې هیڅ غلط کاری نه ده کړی او زیاته کړې ده چې د هغه حق دی چې د ټاکنو پایلې وننګوي. ټرمپ تازه له 2.5 کلونو راوروسته یو وار بیا ایکس شبکې ته چې پخوا ټویټر نومېده راستون شوی دی. هغه په خپل لومړني بیان کې د خپل عکس په خبرولو سره لیکلی دی چې د ټاکنو مداخله هیڅکله م تسلیمیږي. د راپورونو له مخې د ټرمپ همدا عکس په زندان کې هغه ته د تورونو د بینولو پر وخت اخیستل شوی دی. په جورجیا کې په ټرمپ باندې دعوه شوې ده چې د ټاکنو د پایلو د بدلولو لپاره یې هڅې کړې دي. ټرمپ د 2024 کال د ټاکنو لپاره د جمهوري غوښتونکو مخکښ نوماندی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د جیرو جنګیالیو د ډلې د مشر ایفګینی پروګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې توګه د چهارشنبې په ورځ د الوتکې د الوېدو په پیښه کې د ایفګینی پروګوژن مرکه تایید کړ، خو پوتین د هم ویلي دی چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. اخو دوه امریکایي چارواکو ویلي دی چې د پروګوژن د سورلۍ الوتکه د روسیې لخوا په یو راکټ لګېدلې ده. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت د اګیز په 23مه نیټه اعلان کړی و چې له مسکو څخه سټن پیټرزبورګ ته پر لاره د واګنر ډلې اړونده د یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې دوو مسافرو او درې ملی په ګډون ټول لستنه وژل شوي دي. روسي چارواکو د الوتکې د سپرو نوملړ خپور کړی دی چې په کې د واګنر ډلې د مرستیال د واګنر ډلې د مشر ایفګینی پروګوژن او د هغه د مرستیال دیمیتری اټکن نومونه هم شامل و. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې سبا شنبه په درېمې ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته یو وکټ او یو رنز ماتې ورکړه. د دې سیالۍ چې د دوو ټیمونو د لوبلړۍ دوهمه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران دخه بیټنګ په مټه 500 لوبغاړي له سوځېدو وروسته یوازې سیال لوبډلې ته 103 منډې هدف ټاکلی و. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سبا د سټیشن به پورز د دغه لوبلړۍ دریمه مسابقه ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره کتلي دي او د افغانستان د روان بشري وضعیت او د بشري حقوقو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. بشو په دې خبرو کې نور د کوم موضوعاتو په اړه خبرې شوې دي وړاندې درته راپور کوي. د سره سری نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو راپور خپور کړی دی چې پکې ویل شوي دي د افغانستان له نیمې ډېر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه به هم وړاندې درته راپور ولرو. په دې به هم راپور واوري چې په کابل ښار کې د میوو نړیوال مارکیټ ویلي دی چې د میوو او سبزیانو د پلور بازار سکال د نورو کلونو پر تله سوړ ده. چې علت یې څه ده په دې هم درته راپور لرو. نیمروسه به هم ورشو چې هلته د نورو کلونو پر تله د سوالګرو مېرمنو شمېر زیات شوی دی. د سپورت له ډګره مو هم خبرو ملتیا هم غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو زفرید سیال د تایرو شانه او قاب کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ د پالیسۍ په اړه خبرې کړې دي. ورزو لیمه سپیشل تلې مجانې ستړي مشي په خیر اغلی کته سره ته وایي چې د دغه دوو چارواکو د خبرو کې نور د افغانستان په اړه څه ویل شوی دی؟
مننه فریده جان. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک په دې لیدنه کې له افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړی دی. ریچارډ بینټ په دې راپور د اړه نن سهار په خپل ایکس اکاونټ په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په اړه خبرې وشوه. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې 13 ورځې ناوخته دغه وزارت په رسمي ایکس باندې خبر شو ویلي چې په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقوقو لملاتړه لاس نه اخلي او له هغوی سره پیوستون ماتې دونکې نه دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او ریچارډ بینی د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړی. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار څخه کار وانه اخلي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ترجمان دي او دغه شان د انجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د افغان ښځو او انجونو پر زده کړو او کار د بندیز ترڅنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولې دي. د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او ډیری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیره دوو کلونو کې د پرله پسې ډول له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکړی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. دا افغان میرمنې دا په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او انجونو د بی برخه کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلي پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي دي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي کړیا بیا د هغول لاري بل هیواد ته لاړ شي او کدی اروپای ټولنې په غړو کې هیوادونو کې په دغه غړو هیوادونو کې شتمنی ولري کنګل کیږي. اروپای ټولنې ویلي چې دغه لوړپوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د نقص مسؤلان دي.
ډیره زیاته مننه کورودان لیماس پیڅلی و چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د لیدنې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره یې کړی و او د افغانستان پر کوم مسایلو خبرې کړې وې مکسره جزئیات شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې اقتصادي تحریمونو په افغانستان کې نوړه بشري وضعیت لا پسې ژور کړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې دروان کال پاند مړیو شپږ میاشتو کې د خپل فعالیتونو پر راپور کې چې د چهارشنبه پورې خبر شوې لیدل چې د افغانستان له نیمه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو سنا کاکړه ته تفصیل ورنور.
د سره سلیم نړیواله کمیټه یا ICRC وایي په داسې حال کې چې د افغانستان 55 سلنه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي تحریمونه په دغه هیواد کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. د کمیټې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په اړه په یو راپور کې چې د پنځمبي په ورځ خپور شو که څنګه په افغانستان کې د اقتصادي تحریمونو څرنګوالی نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې په دې وضعیت کې په افغانستان کې د روغتیا او معیشت په برخو کې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره په دیوي لارې چارې موندلو ته دوام ورکوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري کړکیچ د ژورېدو په اړه خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د اړمنو کسانو د ژوند حالت مخ په خرابېدو دی. حکومت اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پر افغانستان د تحریمونو کوم ځانګړی پروګرام نه دی جوړ کړی، خو د طالبانو له واکمنې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د دغه هیواد د مرکزي بانک 9.5 میلیارده ډالر شتمنۍ په امریکایي بانکونو کې کنګل کړی. د افغانستان او نړۍ یو شمېر اقتصادي پوهان دې پیسو ته د افغانستان د مرکزي بانک لاسرسی د مالي چارو د عادي کولو، بشري ناورین ته د رسیدنې او د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره مهم بولي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه ازرق شافظي وایي افغانستان اوسمهال د نړۍ د مالي اقتصاد سیستم له اړخه د پراختیایي پروګرامونو لپاره له نړیوالو بانکونو پور نشي اخیستلی او په محدود اقتصاد کې په کورنیو سرچینو پورې تړلی دی. ښاغلی حافظي زیاتوي چې په تیرو 100 کلونو کې د افغانستان اقتصادي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلی و، خو اوسمهال د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو موضوع په افغانستان کې د بېوزلۍ او انزوا پر پراخېدو ژورې اغېزې لري. په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو او د ژمنو د عمل نه کولو په غبرګون د افغانستان خلکو ته د بشردوستانه مرستو سربېره د دوی د حکومت په وړاندې د سیاسي او اقتصادي انزوا پالیسي تعقیب کړه چې د ځینو نړیوالو سازمانونو د اټکلونو پر بنسټ دې پالیسۍ له اوسني اقتصادي کړکېچ او په بشري مرستو باندې د خلکو په تکیه کولو کې مرسته کړې او له همدې امله 9.2 میلیونه خلک بیړنیو بشریو مرستو ته اړتیا لري. مننه.
سلاکا کړه و چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه راپور جزئیات سره شریک کړل چې ویلي اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژور کړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه راپور د روان کال په نومړي شپږ میاشتو کې بشپړ کړی وو او د پنځشنبې په ورځ یې خبر کړی دی. په همدې موضوع چې لدی وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نور سازمانونو هم ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لسرغړونو سربېره افغانان د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې وروسته کې د کډوالو نړیوال سازمان ویلي وو چې نږدې 80% افغانان د فقر لاندې ژوند کوي او 9 میلیونه بیا د قحطۍ په یو قدمه کې دي. په همدې اړه شو د دې سازمانونو د ارقام څومره پر ځای دي زموږ همکار سید شینواری د افغانستان د مالی پخانی وزیر انور الحق حدیث سره خبرې کړې دي او په فایل کې ونه پوښتنې دي چې د شمیرې ارقام د افغانستان وضعیت په اړه باندې د غیر څومره سمون لري او سر ور سره خوري.
پاینده کی کیږي مثلا ک د معدنو استخراج او انکشاف صورت نیسی امکان لري افغانستان اقتصاد سره ډیر خسي ولې فعلا خو نه ده افعال خو یوازې د اسکرو په ساحه کې یو خغه تغییر راغلی دی او رکه هم صدا یو غنیمت ده صدا باره کیږي او د فقر په ایسه کې یا وخت کې د کرسټپ وخت کې فقر البته دا تخمین نه دی 3% تر کده سا ډاکټر صاحب غنی په وخت کې تقریبا 15% ته سره هغه سي جکس ګټ خپل ډاکټر صاحب غنی یو ځل ویل چې 9% نم جک ده یعنی اټس دا اقتصادي لحاظ دا بیا معنا دا غده 9% وسیږي هم دا سه بیکاری کله کله خلکو یې 9% خلک بیکاره دي از ما په خله دا یو بې معنا خبره ده لوی اکثریت د افغانستان خلکو په زمکو باندې اخته دي او په زمکو باندې کوم تغییر نه راغلی بلکې د زمکو هغه زیات شوی ده.
فکر کوي طالبانو اقتصادي لارو چارو تګلارو باندې نه پوهیدل هم د افغانستان په دغه دوکلن وضعیت کې یو څه رول لرود کنه دوی وایي چې مخ داسې ترنګېدل وضعیت مختار افغانه شو چې موږ په داسې وخت کې د دې نه مدیریت نشو کولای.
ممکن دې خبره په جای اوسی کې په دې معنی چې چیر د ډېر باکفایت خلک هم وای او سیاسي حالت په همدغه ډول څه دی او دنیا خپل تحریمونه په افغانستان باندې وضع کړ او حکومت سره هیڅ نه حکومت څه دونه وسی ممکن چې ډېر ښه با د ښه مدیریت خلک هم څه دوسیږي ډېر څه د لاسه څه دونه وسی نو او زه دائم په دې عقیده یم چې هر ځای کې اقتصاد او سیاست سره تړلي دي. سیاست ډیر زیات تاثیر په اقتصاد باندې کوي، بیا اقتصاد بل اخر په سیاست باندې هم تاثیر کوي.
یو بس بلکی چې ګواکې افغانستان پاکستان خالی میدان لیدل دی او د یو مشروع حکومت د نو موجودیت له وجې نه دوی د افغانستان په اقتصادي برخه کې خورا زیاته اقتصادي ګټه اخیستنه پیل کړې ده. آیا پاکستان په داسې حالاتو کې رښتیا هم د یو استثمارګر په شکل باندې روان دی او دغه ګټه چې کومه دوی اخلي آیا رښتیا اخلي یا که اخلي قانوني حیثیت یې څه په دې دوو کارو کې؟
ګټه دی وی خو به داسې ګټه ای سي مثلا تجارت کوي، خپل مال په افغانستان کې خرڅوي، لږ نه ګټه ورته څه په لاس راځي. هر څوک په افغانستان کې مال خرڅوي هغوی ته ګټه په لاس راځي.
زموږ همکار سید چینواری و چې د افغانستان د پوخانی د مالی پوخانی وزیر انور الحق هدي سره یې د افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه باندې خبرې کړې وې. تاسو کولی شئ د دغې مرکې بشپړ ډول د ازادي راډیو پر ویب باندې چپته ازادي راډیو ډاټ کام د همدارنګه زموږ پر فیسبوک باندې پیدا کړئ او هلته یې واورئ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
به هم افغانستان کې پاتې کیږو. په کابل ښار کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان وایي چې د میوو او سبزیانو د پلور بازار سږ کال په هیواد کې دننه او بهر په ځانګړې توګه په پاکستان کې پیکه شوی دی. ورزو اسمت سروان ته سروان صاحب ستړی مشي په خیر راغلی که تاسو راته وایي چې د دغې د مارکیټ مسؤلانو نور په خپل خبرو کې تاسو سره څه ویلي دي؟
بله ډیر مننه. نن سبا د میوو سبزیو وخت دی د افغانستان په هر شهر کې که تاسو وګورئ نو د تازه میوه او تازه سبزیانې لیدل کیږي. خو په دې منځ کې وباشه لکه چې د موږ په ارتباط کې څه ساکته پېښه شوه. په دې منځ کې په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان شکایت کوي چې سږ کال د میوو او سبزیجاتو د پلور بازار مزنه لري. دغه مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د کرنیزو محصولاتو په چیرې بیا تازه میوو د کمزوري بازار یو بچ په افغانستان کې د خلکو بیوزلی ده. شغله احمدی هم دراسوي چې د افغانستان بیبي تر ډیره پاکستان ته صادرې شي، خو دا چې د پاکستاني روپی ارزښت په ټیټو دوده هغه میوه چې دغه هیواد ته صادرې شي په ټیټه بیه پلورل کیږي. د ننګرهار ولایت یو باغوان ذاکر هم شکایت کوي چې بازار شنه دی او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای. نوموړي ازادي راډیو ویل سږ کال حاصلات هم شنه وو او د خرڅلاو بازار هم کمزور دی. خلک پیسې نه لري چې میوه واخلي. د دوی مصرف ډیر دی، د کارتن او کاریګرو پیسې هم نشي پوره کولای. دا دغه څه خلاف خبرې دي چې مخکې شاغلی احدی کولی. ذاکر په خپل باغ کې د شفتالو، زردالو، لیمو او مالټې ونې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم په افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار پیکوالی تاییدوي، خو وایي چې د صادراتو په برخه کې جدي ستونزه شته. د دې خونې د مدیره پلاوی کړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې د میوه او سبزیو لپاره بازار نشته او کله چې دا میوه او سبزی رسیږي ارزانه کیږي، او کله چې بهر ته صادرې شي بیرته بیل وړیږي او شکیږي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت که هم د میوه د پلور لپاره د بازار موندنې په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې بهر ته د میوه صادرات ښه شوي دي. دغه وزارت ویندوی عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل په چیرو څلورو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو ته تازه میوې صادرې شوې چې تر ډیره زردالو، انګور، آلو، تازه انځر، هندواڼې، خټکی، ځمکني توت او کیوی پکې شامل شي. د همول د درویشت میلیون ډالرو په ارزښت ان پاکستان، تاجکستان، ترکیه، متحده عربي امارات، اتریش، هالند، کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو ته میوې صادرې شوې دي. د تازه میوو او سبزیجاتو د بازار د پیکه کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتی شي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او د پیرلو توان اکثره خلک نه لري. ورسره باغلرونکي او کروندګر هم تل شکایت کوي چې تر اوسه د دوی د سبزیجاتو او میوو د ذخیره کولو لپاره سړې خونې نشته او کېږي هم معیاري نه دي او یا قیمتونه دومره لوړ دي چې دوی نشي کولای خپلې میوې او سبزیانې په حقیقت کې په مناسب ډول وساتي.
ډیر زیات مننه کورودان اسمت څاروان و چې په افغانستان کې د میوو د نړیوال مارکیټ د مسؤلانو هغه اندېښنې را سره شریکې کړې چې ویلي و په افغانستان کې سږ کال د میوو او سبزیانو د پلور بازار هم د افغانستان دننه او هم بهر پیکه شوی دی. نن د ژوند پر رنګونو پروګرام کې هم په همدغې موضوعاتو خبرې کوو. که تاسې دلچسپي لرئ چې په دې موضوعاتو باندې خبرې وکړئ، کولای شئ بیا دغه پروګرام ته زنګ وکړئ. اوس هم ورزو بل موضوع راخلو چې د نیمروز په مرکز کې د هغو بې وزله ښځو شمیره په زیاتېدو دی چې سوالګري ته یې مخه کړې ده. هغه ښځه چې د زرنج ښار په دې تودې او وچه هوا کې په ساعتونو انتظار کوي چې څوک پیدا شي، دومره پیسې ورکړي چې بېګا ته ورباندې دوی ځان ته ډوډۍ واخلي. ورزو په دې راپور کې د دې میرمنو وضعیت ګورو او اورو.
د نیمروز په مرکز کې دغه په وزلو کې زو شمیر په زیاتې دود چې سوالګری ته مخه کړې. هغه کزه چې د زرنج ښار په دې تاوده او وچه هوا کې په ساعتونو انتظار کوي چې څوک ورته پیسې او یا هم دوټې ورکړي.
فکر ته ولاړې مې غدای ته ولاړې ځم د بل کور کار کوم، په واسه خو مې هم نه دي بل کور کار وکم، نو مجبور یم اوس خدای غدای کوم کوم پرې دی کې مې وژن اس کوم پرې ځاس خو نو د ولې ځکه کوم ازوي.
د تو خو کزو له دلې کڼ شمیرې د کورنۍ نفقه ګټون کې دي. عمومي فقر او بیوزلی وچکالي د طالبانو په بیا وکمنې سره د نړیوالو مرستو کمیدو او د خزو پر کار او زده کړو د طالبانو د حکومت بندیز د دې سبب شو چې د دې اتیا کلنې خزي په څیر د ګڼو افغانو خزو ژوند ستونزمن شي.
نو درې لوکان می درلول یو ځواني مارګ څو یو ماته ده یو امبل راځه باټلې په قران کټه ما ده د یو ډاکټر یې ګران راکیا هغه یې کمان ما غړي تبلې دی ام ماته دا یالم ما غړي تبلې دی.
د نیمروز اوسیدونکو وایي چې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې او د بېوزلۍ په زیاتېدو سره د هغو کسانو شمېر زیات شوی چې په ښار کې له نورو خیرات ټولوي.
دوی هم کېدای شي مجبوریتونه ولري، نو چې مجبوریت ونه لري هیڅوک هیڅ افغان دا نه خوښوي چې راودي وزي بازار ته او دوی د ګدایي وکړي. حتما یو مشکل لري، مشکلات لري دوی، نو یو اندازه که در باید دا مشکلات د مسؤلین توجه وکړي.
د طالبانو ځایي مسؤلین که څه هم د سوالګر شمیر نه ښیي، خو وایي چې ګڼ شمېر سوالګر یې د هغو اړمنو کسانو په لیست کې شامل کړي چې هره میاشت مرسته ترلاسه کوي.
دغه غدایان چې و امارات سره جمع کړه په ټول ولایتونو کې جمع کړه، نو هغه ته څه څه پیسې د میاشتې ورته ورکولې. نو هغه چې ټول سوي د نیمروز خو بیا څوک نه دی پیدا سوي. دا اوس چې په نیمروز ولایت کې دغه ترتیبات شروع دي چې بیرته غدایان پیدا سوي، دا یا د ایران د خوا څخه راوړي یا مثال د نور ولایتونو څخه نه دلته مهاجر راځي.
د رسمي معلوماتو لمخه د افغانستان نفوس چې شمیرې له 30 میلیونه اوړي، لنیمای زیاتې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. وخت طالبانو له بیا راستنېدو وروسته تر ډېره افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو او د نړیوالو سازمانونو د فعالیتونو د محدودېدو په تړاو راپورونه ورکول کېږي. شنونکي په دې باور دي چې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو محدودیتونه د بېکارۍ او بېوزلۍ په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري.
و امور دلته چې په نیمروز کې د نورو کلونو پر تاله د سوالګرو میرمنو شمیر زیات شوی دی. اوس هم د سپورت ډګر ته ورځو. وربشو بختیار ساحل ته. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې نن ورځ د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورت په ډګر کې یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې لوبلړۍ موضوعات تاوده دي. افغان لوبډلې په دویمې ورځنۍ لوبه کې چې داسې اټکل کېدو پرېښېدل چې افغان لوبډله به دغه سیالي ګټي او د لوبې تر وروستیو شیبو پورې برلاسي هم درلوده، خو بلاخره پاکستان وتوانېده چې یاده سیالي وګټي. اوس که خبرونه دا دي چې د ټپي عظمت الله عمرزي پر ځای ویل کېږي چې د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي خوانه لوبغاړی ګلبدین نائب له ملي لوبډلې سره بیرته یو ځای شي او هغه به تر هغې پورې له ملي لوبډلې سره یو ځای وي چې بیرته د عظمت الله عمرزي د رغېدو خبرونه خپاره شي. افغان لوبډله او پاکستان به سبا درېمه یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او د دغه لوبلړۍ ورسته سیالی به هم وی چی په دې سره به دا لوبلړۍ هم بشپړ شي. لوړاندې پاکستان په دې لوبلړۍ کې برلاسي ترلاسه کړې ده او له درې سیالیو څخه دوه لوبې ګټلې دي. د ورستی بایلات په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شاهدی رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې ماتې لامل هم دغه و چې د دوی یو کم تجربه لوبغاړي د لوبې په نه څلوېښتمه اور کې څنګه چې په کار وه هغه سې توپ اچونه ونه کړی شوه، یعنې هغه پریشر او تاثیرات په هغه باندې وو او د همغې له امله هغه دغه لوبه وبایلله. حشمت الله شاهدی په دې هیله مند دی چې په درېیمه لوبه کې به بیا هم ښه لوبه کوي او له دې سره به آسیا جام ته په ډېر ښه شکل سره دوی ورزي او په آسیا جام کې به بیا تر دې لا ښې سیالۍ ترسره کوي. بل لور ته د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو او څارونکو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پر چارواکو مسؤلینو له دې امله نیوکه کړې ده چې هر کله دغه سي مهمو سیالیو ته تر ډیره پوری یا د کمی تجربې لوبغاړي معرفي کوي او یا هم هغه لوبغاړي معرفي کوي چې هغه تر ډیره پوری د غټو لوبو یا د غټو سیالیو ورته نه لري. د دوی عقیده دا ده چې کرکټ بورډ په افغانستان کې دننه ډیر وړ او مناسب لوبغاړي شته چې کرکټ بورډ باید هغه ته چانس ورکړي څو په دغه سیالیو کې هغه لا ښه لوب وکړي او افغانستان ته بریاوی ورکړي. ټاکر شوی چې دریم سیالی به د همبنټو ټاپر ځای د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شي او په دې سره به دغه لوبلړۍ بشپړ شي او له دې وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په آسیا جام کې ګډون کوي چې دواړه لوبې د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. بل لور ته د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله د خپل څلورمې سیالۍ لپاره تیاری نیسي. یاد لوبډلې چې په د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې ګډون کړي خپل درېیم سیالي د آسیا د فوټبال مخکخه لوبډلې ایران څخه دوه د یو په مقابل کې ګټلې و. د یاد لوبډلې روزون کې ډلګي نن ویل دي چې دوی ډیر ډاډمن دي چې خپل بل سیالي له ترکمنستان هیواد څخه وګټي او په دې سره د دې هیله مندشته چې افغانستان په لومړي ځل د مرکزی آسیا په سیالیو کې د تلولې جام وګټي. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان قرغیزستان ته هم ماتې ورکړې وه خو له تاجکستان څخه یې ماتې خوړلې وه او تر اوسه پورې د دوو بریاو او یوې ماتې سره په یاد ټورنمنټ کې لا هم شته دي او خپل وروستیو سیالیو ته آمادګي نیسي.
ډېره مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. اوس به ورشو یو جالب راپور به واورو چې د قرغیزستان په یوې سیلاني سیمه کې چې هر کال هغې سیمې ته خلک د چکر لپاره ورځي د اس له شیدو شړومبې جوړیږي. دا څه ډول جوړیږي په دې راپور کې وینو. په همدې سره زموږ د مجل هم پای ته رسیږي.
په قرغیزستان کې هر کال د اس په شوملو ځانګړې میله کیږي. قرغیزیان د اس په شوملو ته کومس وای او دا د کوچیانو ملي خاک یا مشروب بلل کیږي. د قرغیزستان کوچیان د اوړي تیرولو لپاره خپل اس په د هیواد سیلانی چنکورچک سیمه ته بیایي او هملته په اگست میاشت کې دا میله را جوړوي.
زه د دې خوندورې میلې کتلو لپاره راغلی یم چې په دې ښکلي سیمه کې ترسره کیږي. زه د میلې نه بغیر هم په اوړي کې دې سیمې ته راځم چې پکې د اسپو له شملو او تازه هوا نه خوند اخلم. دا صحت ته ډیره ګټه رسوي.
که څه هم دا سیلانیان او کوچیان د اس په شونډې د صحت لپاره ګټورې بولي خو په دې حقله کوم ساینسي دلیل نشته. بلخوا د میلې منتظمین وایي قرغیزستان کې د کومس جوړولو تاریخ خواوشا 1500 کاله زوړ دی.
زموږ د دې میلې جوړولو مقصد په خلکو کې ملي جذبه پورته کول دي. کومس ډیر زوړ تاریخ لري او په ګرانه جوړیږي. دلته د کومس مینوال راځي او د دې ملي مشروب په سکلو له خپل هیواد سره د مینې اظهار کوي.
پاتریوت
په دې میله کې شپږ استالونه لګول شوې چې پکې کتون کې په تاریخي او روایتي طریقو د کومیس جوړولو ننداره کوي
بیرمخصوص
څنګه غوښتل استادار مستطاوس جزاغان
اونو په خا به موږ دغه ډول لګي.